السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې رینا امیری افغانی اول اصل امریکایي د افغان ښځو او نجونو په چارو کې د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شوې. د نوموړي ټاکنه به د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې بدلون راولي.
خه پریکړه ده ځکه چې میرمن عمری په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري.
د سیاسي چارو کتونکو شکریہ بارګزوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې روان میلادي کال په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت سیمه او نړۍ له یو نوي وضعیت سره مخامخ کړی دی.
تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی، او په عین زمان کې د نړۍ لپاره یو نوي حالت رامنځته کېدل دي.
د 2021 کال د افغانستان د سیاسي، امنیتي او اقتصادي تحولاتو په اړه مول خاغلی جلالي سره مرکه کړي د همدې خبرونه په ترڅ کې اوریدل شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیزي خبرونه مهیروي د خزو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافي په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې د دې سات مهم خبرونه. په پیل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالاتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ورپرېږدي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن پر ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبر درای ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. بشپړ خبرونه. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالاتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ورپرېږدي. د چهارشنبه په ورځ د غونډې پر مهال د کندهار پخوانی والی ګل آغا شیرزي وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي د طالبان حکومت به سقوط شي.
هغه امریکایي چې زموږ سره د روس په مقابل کې کومکونه کول، راز خپل سفارت خلاص کړي، خپل هغه سیاسي روابط بیرته سم کړي او دا مملکت بیرته پر پښو ودره، ځکه که دغه اقتصاد خراب شي دا مملکت د حکومت چپه دی، دغه اسلامي امارت به دوام پیدا نه کړي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړه او یو شمېر مرستندویانو لکه نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق هم په سلګونو میلیون ډالر ګرځولي دي او وایي چې دا پیسې به تر هغو ورنه کړي چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت نه کړي. طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دی. په کابل کې د چین یو شمېر مرستې پر بېوزلو مېرمنو وویشل شوې. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاحکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه چې پرون ناوخته توضیح شوي وویل
دغه کومکونه چې وویشل سو زر کسان چې ټول خزینه وو او هغه خزینه چې خپله سرپرست فامیل وو او ډېر مشکلات یې درلودل دا توضیح شو. البسه او وریج پکې شامل وو.
ښاغلي انصاري له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. ملګرو ملتونو په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې ښایي 30 میلیونه افغانان ونتوانېږي چې خواړه ترلاسه کړي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د ستونزې د کابل په شمول د افغانستان د 15 ولایتونو برېښنا اغېزمنه کړې ده. افغانستان شاوخوا 70% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د ژمي په رارسېدو سره د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د برېښنا پارچاوي زیاته شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي. دا خبره داسې وخت کې چې د اوکراین له پولیسو سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنگټن څخه امنیتي تضمین غواړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاند ایمیلی هارن پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. بل ورته ټاکل شوی ده چې د جنوري په 10مه په جنیوا کې د متحدو ایالاتونو او روسي چارواکو د موسکو د امنیتي غوښتنو په ارتباط خبري وکړي چې د مذاکراتو ته سر له اوسه تیاری روان دی. موسکو د ختیځ لور ته د ناتو پراختیا ته اندېښنه لري او واشنگټن له اوکراین سره نږدې د روسي پراخ نظامي حضور ته. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون په سان پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال د دې پوځي عملیاتو په اړه وویل:
لکه څنګه چې تاسو وړاندیز کړی دی، موږ به د کال په لومړیو کې دا تمرینات ترسره کړو. پوځیان به یې نیټه تنظیم کړي چې په مارچ کې وشي یا په فبروري کې. زه نه پوهېږم چې دوی به څه پرېکړه وکړي.
د دې ګډو پوځي تمریناتو پریکړه داسې وخت کېږي چې له روسیې سره د لویدیز اړیکې کړکېچن. د موسکو له ناتو څخه غواړي چې اوکراین ته غړیتوب ورنه کړي چې هم له روسیې سره او هم له بیلاروس سره ګډه پوله لري، او لویدیز دا اندېښنه لري چې روسیه پر اوکراین بریدونه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او میکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانوم ګبرسوس پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل:
Right now delta and omicron are
the اوس لپاره دلتا او اومیکرون دو غونی واښنه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتې وي او یو ځل بیا د بسر کې دوه امډې نشمیرې لوړوي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چیرته اومیکرون چې ډېر ژر خپرې شي له دلتا سره یو ځای په یو وخت خپرې دوی څونامي به رامنځته کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور له مخې د دسمبر له 28 تر 28 پورې د وو ورځو په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا مثبت پیښې څه باندې شپږ نیم میلیون پیښو ته رسیدلي چې دا د کورونا وبا له پیله تر اوسه تر بل هر وخت زیاتې پیښې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته یو افغاني ول اصل امریکایي رینا امیری د افغان خزو او جنو په چارو کې د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د پریکړې هرکلای کړی یا وایي چې د اغلی امیری له تجربو او تخصص به ګټه پورته کړي. ځینې په دې باور دي چې د ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د نقضېدو په خاطر تر فشار لاندې ده او د دې فشار په ترڅ کې دا پریکړه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان شزون جنو د بشري حقوقو په برخه کې رینا امیری خپل ځانګړي استازي وټاکله. رینا امیری په تیرو 12 کلونو کې د امریکا د حکومت سلاکار پات شوې، له ملګرو ملتونو سره کار کړی او د افغانستان په اړه په څېړنیزو چارو کې برخه اخیستې ده. د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت داخلي امیری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي جکپوري سلاکار و. د افغانستان لپاره د امریکا اوسنی ځانګړي استازي توماس ویست په ټویټر کې لیکلی دی چې دی خوشاله دی چې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه رینا امیری سره یو ځای کار ته دوام ورکړي. د شغل ویست په باور رینا امیری ژوره تجربه او تخصص لري چې دی اړتیا ورته لري. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شرمن په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ښځو مشارکت غواړي. د دې ټاکنې په تړاو د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو شنونکي شکریه بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د رینا امیری له ټاکل کېدو سره دا هیله منده چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې به بدلون راشي او دا ځکه چې د دې په وینا اخلي امیری دا وړتیا لري.
خو پریکړه دا ځکه چې میرمن امیری سربیره پر دې چې خپل یو افغاني لاسه د افغانستان کې کار کوي، د افغانستان سیاسي اجتماعي ټولنیز فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري او د دې ترڅنګ ورتیاي هم لري تو وقت توانی گیت در افغانستان میرمونو سر مستقیم رابطه خپل حفظ کی هم در رنگ مؤثر واقعی چیزی کسی با بین المللی در اوکی هم کار کرده.
در متحد ایالاتونو در بحرانی و چار وزیر پا ورطا وقتی ستیفنی فوستر در بحرانی و چار و پخانه معموره در افغان شز و انجونو در بیا میشتی دو پچارو کی در جکپور سلاکار پتوگه و تکله. دا دوه تنه څه باندې څلور میاشتې وروسته تر دې ټاکل کیږي چې طالبانو کابل نیولی دی او تر واکمنېدو وروسته پر ښځو یو لړ بندیزونه لګولي دي. همداراز یې په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. طالبان وایي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق ورکوي. د روټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقصېدو له راپورونو وروسته تر فشار لاندې ده او د بایدن د ادارې دننه میرمنو په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې په ایمیلونو او برېښنایي پیغامونو کې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې د ادارو دننه او بهر اندېښنې ښکاره کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د روان کال سیاسي، امنیتي او اقتصادي تحولاتو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه لرو. خو تر هغه مخکې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اجمل انت به وښو
له برتانیا خبریدونکو ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم ګورډن براون لیکنه خبره کړې چې پکې وایي افغانستان له تر ټولو ستر معاصر بشري ناورین تیریږي. د ښاغلي براون په وینا لویدیز باید په خپل تاریخ کې د یو هیواد لپاره تر ټولو زیاته بشري مرسته ځانګړې کړي، ځکه چې په وینا یې افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط په درشل کې دی. دا برتانیا د پخوانی صدر اعظم زیاتی د افغانستان ترنمایي زیات وګړي له لوګي سره مخ دي او په دې کې یو میلیون هغه ماشومان هم شامل دي چې قحطی په مرګ واخی. ګورډن براون په دې لیکنه کې وړاندې وایي نړۍ د دې ضمانت پر ځای چې هیڅ هیواد بل قحطی سره نه مخ کیږي، نن له یو داسې سره مخ ده چې یو هیواد په بشپړ توګه د قحطی سره لاس او ګریوان دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه وګډه لیکنه خبره کړې او په هغه کې د اگست میاشتې د وروستۍ اونۍ په 15 ورځو کې هغه څه تصویر کړي چې د کابل په هوایي ډګر کې پر یو شمېر هغه افغانانو چې له افغانستان څخه د وتلو په هڅه کې وو او هغه مهال دغلته میشتو امریکایي سرتیرو تیر شوي دي. ورځپاڼې د ټامس ګیبسن نیف په نوم د یو امریکایي سرتیري له خولې لیکلي چې د افغانستان د جګړې د پایل پر مهال دیارلس کلن و. هغه وایي کله ناکله به یې په کورنیو ناستو کې د افغانستان د جګړې په اړه اورېدل، خو د وخت په تیریدو سره سرتیری شو چې افغانستان کې هم دنده ترسره کړه. نوموړی وایي په وروستیو کې یو ځل بیا افغانستان ته واستول شو او وروستی ماموریت یې د کابل په هوایي ډګر کې د څو هیجاني ورځو تیرول وو. نیویارک ټایمز د ډېرو هغه افغان کورنیو کیسې هم په تفصیل او لاکسونو سره کړي دي چې د اګست میاشتې په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې راټول شوي وو. له دې کسانو څخه یو هم مجیب مشال دی، هغه هم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر مهال دیارلس کلن. هغه وایي د طالبانو په لومړۍ دوره کې ماشوم و او ښوونځي ته د تلو او د هغه وخت د ښوونځي د درسونو خاطرې یې په یاد دي. هغه هغه ورځ هم په یاد ده چې د 2001 کال په نومبر میاشت کې د امریکا لوی نظامي الوتکې د افغانستان په اسمان کې څرګندې شوې او د طالبانو د نظام د نسکورېدو اوازې هر ځای خپرې او د طالبانو د کتاب لومړنی فصل وتړل شو. مجیب مشال نیویارک ټایمز ته ویلي هغه په افغانستان کې د خپل ژوند د لویو بدلونونو شاهد و. له ښوونځي او پوهنځي فارغ شو، د نړیوالې ټولنې د شل کلن حضور پر مهال یې دنده پیدا کړه او په خپل هیواد کې یوې لویدیز ډوله ولسواکۍ ته د حرکت شاهد و. مجیب وایي د 2020 میلادي کال د اګست پر 15مه فضا یو ځل بیا بدله شوه. هغه د خپلوانو کور کې میلمه و چې د جمهوري نظام د نسکورېدو یې واورېدل. هغه یو ځل بیا طالب سرتیری د کابل پر واټونو ولیدل او له زرګونو نورو کورنیو سره د کابل هوایي ډګر ته ورغی. دغلته یې په ویره او خطر کې 15 ورځې تیرې کړې او وایي چې د یو روښانه راتلونکي په هیله یې بلاخره خپل وطن شاته پرېښود.
ازادي راډیو اورئ د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې روان 2021 میلادي کال په افغانستان کې د پخوانی حکومت په ړنګېدو او بیا واک ته د طالبانو له رسېدو سره په سیمه ییز او نړیواله سطح یو نوی وضعیت رامنځته شوی دی. په افغانستان کې په دې کال د رامنځته شویو سیاسي، امنیتي او اقتصادي تحولاتو په اړه مې له ښاغلي جلالي سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې 2021 کال په ختمېدو دی. په دې کال د افغانستان پخوانی حکومت چې په کور دننه او د نړیوالو د نږدې 20 کلونو هڅو په نتیجه کې نسبي محکم شوی و، له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شول. آیا هغه زیان چې له امنیتي، سیاسي او اقتصادي پلوه دې هېواد ته رسېدلی ډېر ژر جبران کېدای شي؟ ښاغلي جلالي وویل
د افغانستان پهنه بلکې د سیمې پاره او لوی تحول او چې ثبات یې په خپل افغانستان په سیمه کې تر خطر لاندې راوستلی. دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی او په عین زمان کې د نړۍ دپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی. او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده. راغلې ده چې تاسو وایئ چې دا یو کلی دی، دا په دې پورې اړه لري چې په افغانستان کې هغه طالبان چې قدرت ته راغلي دي هغه څه شي کې سیمه شي کولای شي او نړۍ څه کولای شي. فعلا طالبان په داسې موقعیت کې نه دي چې وکولای شي چې په افغانستان کې ثبات راولي او یا دا دی چې داسې شرایط رامنځته کړي چې د سولې د ثبات مومنت وګرځي. دوی جنګ ګټلی دی، د نظامي لارې نه قدرت راغلي دي، اما د حکومتداري امکانات نه لري. که دوی ونه شي کولای چې هغه لاسته راوړنې چې موجودې دي، زه نه وایم چې ټول هغه لاسته راوړنې چې افغانستان خلکو ترکلي په نهادونو کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ساحه کې دي، که هغه دوی ونه خي استفاده ترې ونه کړي او دې ته انکشاف ورنه کړي او د سیمې هیوادونه په دغه برخه کې مرسته ونه کړي او نړۍ په عین زمان کې طالبان ته تشویق وکړي چې د دې په ځای چې افغانستان شاته بوزي، مخته بوزي، نو بیا په هغه صورت کې دغه مشکل جبران کېدونکی نه دی.
تاسو هم یادونه وکړه، نړیوال ټولنه هم خپلې غوښتنې لري او طالبان هم د ځینو دلایلو یادونه کوي. که اوس راسو دې ته چې د طالبانو له واکمنۍ څلور نیمې میاشتې پوره کېږي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد هم په رسمیت نه دی پېژندلی. آیا راتلونکي کال به دغه رژیم نړیوال مشروعیت حاصل کړي؟
فکر نه کوم. طالبانو تر اوسه پورې د څلور میاشتو کې داسې نه ده ښودلی چې دوی تر هغه وخته بدل شوي دي چې 1990 کلونو کې وو او هغه مطلق یو شکست. ځکه انقلابونه په شاتګ کوي اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري. نو ځکه دوی تر اوسه پورې داسې نه ده ښودلی چې دوی بدل شوي دي. نو تر څو چې دوی بدل نه شي، ګمان نه کوم چې وپېژي. دا چې د نړیواله ټولنه یا د سیمې هېوادونه غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کړي، دا د دې دپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کېږي. د دې لپاره که چوی دا کار ونه کړي، دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راووځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کېږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونه شي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې، د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانه راځي، سیمه کې ثبات نه راځي. د دوی اندېښنه دا ده، دا اندېښنه ده چې اتمن دوی فربول ورکوي د افغانستان خلکو لپاره.
که راشو دا د امنیتي سکتور مسلې ته، تاسو چې څه موده هم په تیر حکومت کې د یو مهم امنیتي سکتور مسؤول وی، د کورنیو چارو د وزیر په توګه مدنده ترسره کړي، د افغانستان پوځي تاریخ مو لیکلی دی، دا دوهم ځل دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یا د افغانستان وسلوال ځواکونه، ملي اردو، ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه ړنګیږي، ولې ستونزه چیرې ده اساسي؟ ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه یا امنیتي سکتور په خپل حال نه پاتې کیږي؟ رژیمونه په نړۍ کې موږ ډیر شاهد یو چې زی و راځي، اما د ډیرو هیوادونو امنیتي سکتور په خپل حال پاتې دی.
تقریبا کم شل کال مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع کړل چې نوې اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره، د ما یو مقاله نشه اوس په هوا کې په پارامترس کې چې د امریکا د اردو هغه عالي مجله هغه کې ما دا خبرداری ورکړی چې اردوګانې په کلو کې نه جوړېږي، په لسګونو کلونو کې جوړېږي او هغه هم د باثباته او حکومتو نظر نه. ما هغه وخت کې ویلو چې دا څلورم ځل دی په 150 کلو کې چې د افغانستان له سره اردو جوړیږي. دلیل دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه، پس له هر جنگ داخلي نه اردو متلاشي شوی دی. پس لکه چې جوړیږي نو کلونو غواړي. یوازنی وخت چې اردو یو وخت پیدا کړ چې یعنی یو ثبات ته ورسیږي هغه له 1930 نه تر 1991 کال پورې په هغه وخت اردو جوړ شول. ما هر قدرت چې بیا راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته، هغه وخت یې په خپل ځان کې تحول پکې راولي، یو دمې هغه منحل کړی دی، نو بیا له سره اردو جوړیږي. له سره اردو کلو کې نه جوړیږي، د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیته اخلي. اردو حکومت نه جوړوي، حکومت اردو جوړوي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په دا 150 کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللی ده په جنګو په نصیب نتیجه کې، بیا چې قدرتونه بېرته راغلي دي، بیا نو یا د وخت نه درلود او یا هغه ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړ کړي. اوس هم موضوع هماغه ده. اوس د 100 کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی. که چېرې طالبان و نه غواړي چې دغه اردو په ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي، خپل قواوې پکې داخلې کړي، نو بیا له سره اردو نشي جوړولی. نه دوی د اردو جوړولو لپاره هغه صلاحیت او تخنیکي امکانات
لري. آیا اردو د افغانستان ډېره سیاسي ده؟ دغه څو ځلې چې اردو ړنګه شوې ده، اوس طالبان بیا وایي چې موږ غواړو چې بېرته د افغانستان امنیتي ځواکونه جوړ کړو، ملي اردو جوړ کړو، ملي پولیس او نور. نو که دوی هم غواړي چې له هغه خپل اړخه چې دوی ورته ګوري دغسې اردو جوړه کړي، آیا فکر کوي دا به ثبات عمومي؟
دا په دې پورې اړه لري چې رقم اردو جوړوي. اردوګانې اساسا د هیواد هغه اصلي منافعو ته وفادار پاتې کیږي، یعنی د اساسي قانون دفاع کوي. که په اساسي قانون باندې معتقد وي، د هغه دفاع کوي، نه د اشخاصو دفاع کوي. او که اشخاص وغواړي چې د هغو دفاع وکړي، اردو په هغه کې اردو بیا سیاسي کیږي او دا وخت غواړي. اردو هغه وخت اردو کیږي چې د مختلفو اقوامو د خلکو خپل ټول هویتونه په یو مسلکي هویت کې سره مرج کړي، یعنی خپل ملګری خپل کس یو ځای په سنګر کې ورته ولاړ دی، هغه تر دې ډېر اهمیت ولري لکه د یو څوک چې ډېر شخصي ملګری وي یا په حکومت کې کوم ملګری. هغه وخت اردو جوړي، تر هغه وخت پورې اردو مسلکي جوړي نه، سیاسي اردوګانې همیشه جوړې شوې دي، تنظیمي اردوګانې جوړې شوې دي او هغه دوام په قانون لري. د افغانستان لپاره تر اوسه پورې یو ځلې د اردو لپاره اساسي کار شوی دی په شلمې پېړۍ کې، هغه متلاشي شوی. پس لکه نو حکومت وخت پیدا کړی دی داسې، نه دوامدار وخت بود. او نه دا چې شرایط باثبات شرایط د اردو جوړولو لپاره موجود نه و. سیاسي اشخاصو د اردو د جوړولو کې مداخله کړې وه. له بلې خوا حتی هغه کسانو کې چې اصلا مسلکي خلک نه دي، د دې لپاره چې وقت ورسیږي په اردو کې مداخله کړې ده، د خپل کسانو په اردو کې ځای پر ځای کړي دي. دغه اوس څو کلو کې د افغانستان اردو اساسا د سیاسي مداخلو په اساس، شخصي مداخلو په اساس او د لیدرشپ د کمزورتیا له اساس باندې د یو مسلکي اردو جوړ نه شوی، بلکې سیاسي اردو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا کلونه کلونه وخت غواړي چې یو ملي اردو جوړ شي. دغه وضعیت په پام لکه د تاسو په څیر مسلکي کسان چې کلونه کلونه په نظام کې، په اردو کې، په د افغانستان په نورو امنیتي سکتورونو کې خدمت کړی، آیا فکر کوي چې کچېرې داسې یو اردو یا امنیتي سکتور بیرته په افغانستان کې جوړیږي طالبان تر واکمنۍ لاندې، تاسو او تاسو په شان نور کډرونه هلته پکې ځان لیدلی شي؟
د نن په افغانستان کې روزل شوي کډرونه بيخي ډېر دي او هیله ده چې لوغو نه استفاده وشي. اردو اشخاص نه جوړي، اردو حکومتونه جوړي. حکومتونه چې واقعا یو استقامت بلی ولري، یو په یوه کې چې روان دي چې غواړي او د هغو د ترسره کولو لپاره زیاتې له قومي، نژادي، ایدیالوژي تبعیضاتو نه تېر شي. په اوسني شرایط کې متاسفانه دغه شرایط موجود نه دي. یو انقلابي شرایط راغلي دی، انقلابونه همیشه په شاته کم کولای شي.
که راشه دې خبرې ته چې اوس افغانستان په دغسې یو بحراني حالت کې دی، ستاسو په نظر طالبان ته څه پکار دی چې باید ترسره کړي او نړیوالې ټولنې ته څه کول پکار دی چې افغانستان له دغه حالت ووځي؟
متاسفانه افغانستان په دغه شرایط کې دی چې په خارجي مرستو باندې متکی دی. بیل خارجي مرستونه دې مصر کولای شي خپل ملي اقتصاد ته وده ورکړي. یا دا شرایط رامنځته کړي چې بالاخره ودي وکول شي په ځان باندې بسیا شي. خارجي کومکو ته راول ضرورت دی. په عین زمان کې افغانستان دې تر زبرل دی چې اقتصادي په منطقه کې سره مدغم شي. یعنی منځنۍ آسیا کې، جنوبي آسیا کې، شرقي میانه کې، یعنی ارتباطات دې دغه سره پراخ شي په دې منطقه کې. دا ټول په دې پورې مربوط دی چې دنیا څنګه طالبانو باندې فکر کوي. تر اوسه پورې دنیا د طالبانو په اړه کې داسې مثبت نظر نه لري، ځکه دوی تر اوسه پورې لا داخلي مشروعیت نه دی پیدا کړی. تر څو چې دا نشي، نو خارجي مشروعیت یعنی ملي مشروعیت هم نشي پیدا کولی. تر څو ملي مشروعیت پیدا نه کړي، نه کومکونه د خارجي په اړه شکل شي، د دوی زیربناوي تقویه کړي، دوی ته د اقتصاد په پښو ودروي، بشري مرستې به وکړي، مګر بشري مرستې تر یو حده پورې کومک کولی شي. اساسي مرستې باید د نهادونو سره، د حکومت د نهادونو سره وشي، او هغه وخت کېدلی شي چې دنیا دغه اعتماد وکړي په حکومت. تر اوسه پورې متاسفانه دغه اعتماد نشته، او په نتیجه کې فکر نه کوم چې د اقتصاد دې حتی ورسیږي تر څو چې خارجي مرستې نه وي چې دوی کولی شي په ځان بسیا شي.
جلالي صاحب، د کال په آخر کې اکثرا رسنۍ په تیره نړیوالې معتبرې هغه په نړۍ کې د کال مهمو پیښو ته کتنه کوي. د بېلګې په توګه امریکایي سی این این ټلویزیون په روان کال کې د لسو مهمو پیښو چې د خبرونو سرټکی جوړول افغانستان په سر کې راوستی. اوس چې امریکایي او نور نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي، آیا فکر کوي چې نوی کال به هم افغانستان د نړیوالو رسنیو د پاملرنې په محور کې وي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان مسله داسې ده چې هم په سیمه کې لوی اثر لري د حالات، اهم په نړیوال سره. فکر نه کوم چې دا د افغانستان مسله هیر شي او یاد ده چې د خبرونو په سر کې را نشي. البته فعلا د اوکراین مسله باندې خلک خبرې کوي، او یا په پای زمان کې د چین او د امریکا په مناسبات خبرې کوي، دا ډېر دي. مګر د افغانستان مسله داسې ده چې په سیمه کې هم اثر لري، د سیمه په حوالاتو مؤثر واقع کیږي، او د نړیوالو رقابتونو په اساس بدلون کیږي. تر ټولو مهم مسله تروریزم دی. ډېر خلک فکر کوي چې طالبان په دغه شکل چې حکومت کوي دې ته دوام ورکړي، او د تروریزم یو نوې نسل راپورته کیږي له منطقې نه. نو ځکه تروریزم یو عمده مسله ده چې ګومان نه کوم چې د خبرو له صدر نه لږ شي په آینده کال کې. هم
په افغانستان کې روان 2023 کال رامنځته شو سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وه. بشپړ مرکه زموږ په ویبپاڼه کې بیا هم اوریدلی شئ. تر اوسه ویبپاڼې ته نه ده پورته شوی، خو څو شی بو کې به وی پانی ته پورته شي. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې خبروري کو.
را پورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوسم هیوانړي والا موضوع د لویدیز درې هغه هیوادونه چې د ایران د اټومي تړون دی بیا را ژوند کیدو په خبرو کې اخکیل دي، د دې خبرو پر ګړندې ټوپ ټینګار کوي. د جرمني، فرانسې او برېټانیا ډیپلوماټان وایي په څو اونیو کې باید یوې موافقې ته ورسیږي، کنه دا تړون خپل ماهیت له لاسه ورکوي. دا تړون په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو ترمنځ لاسلیک شو، چې بیا په 2013 کال کې واشنگتن له دې تړون څخه ووت او پر ایران نور بندیزونه ولګول. جزئیات د احمد شیبر پر راپورټ کې.
د ایران د اټومي تړون د بیا را ژوند کېدو اتم دور مذاکرات په ویانا کې روان دي. ایران چې ادعا کوي اټومي هڅې د سولې هدفونو لپاره دي، د یورانیم غني کېدلې وروسته له دې په تدریجي ډول زیات کړي دي چې متحد ایالاتونه له دې تړون څخه ووتل. د فرانسې، برېټانیا او جرمني استازیو په ګډه اعلان کې وویل چې خبري عاجل دي، او دوی داسې پړاو ته په نشته کې دوی چې د ایران اټومي تړون د لمنځه تلو په حال کې دي. د دوغو درو هیوادو ډیپلوماټانو زیاته کړه چې د موافقې لپاره میاشتې وخت نه لري. خبره ده اونې ده چین او روسیا چې دوی هم د 2015 کال تړون لاسلیک کړی دی، استازو یې د ویانا پر روانو خبرو کې په مستقیم ډول برخه اخیستی ده. د روسیا استازي میخائیل اولیانوف پرون لخپل امریکایي سیال سره خبري وکړي. د پټویټر کې لیکلي دي چې په دې مذاکراتو کې د ماسکو او واشنگتن ترمنځ له نشتې همغږیشته، او دې ته سخت اړتیا ده چې دا تړون بیا راژوندی شي. د امریکا استازي هم په ویانا کې دی، خو په مستقیم ډول په خبرو کې برخه نه اخلي. ایران د دې خبرو پر مهال د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو د لری کېدو خبره په مساوده کې ځای کړې ده. ایران په ورته وخت کې غواړي چې اټومي تړون ته د متحده ایالاتونو ستنېدل تضمین شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالله یان د اونۍ په پیل کې د اتم پړاو خبرو د شروع کېدو په درشل کې وویل چې تر هر څه مهمه دا ده چې ایران پرته له کوم خنډ څخه په اسانۍ خپل تیل وپلوري. بل لور ته د سیشن بی پورس د اسرائیل سر اعظم نفتالی بینیت چې د ایران اټومي هڅو ته اندېښمن دی وویل د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ لسم اټومي تړون سره مخالف نه دی خو شک لري چې د خبرو په ترڅ کې داسې یو توافق ترلاسه شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ورپرېږدي. په کابل کې د چین یو شمېر مرستې پر بېوزلو مېرمنو وویشل شوې. د طالبانو د حکومتي کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاحکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې زرو هغو مېرمنو ته دغه مرستې ویشل شوي چې په خپله د کورنیو سرپرستي کوي او ډېر مشکلات لري. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستانه افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د اوکراین له پولې سره نږدې د روسي ځواکونو د شمېر د زیاتېدو له امله د دواړو هېوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنګټن څخه امنیتي تضمین غواړي. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. دغه ګډ پوځي تمرینات د راتلونکي کال په لومړیو کې پلان شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانم ګبریسوس پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل د اوس لپاره دلتا او مایکرون دوه ګونی ګواښونه دي چې مثبتې پیښې ډېرې زیاتوي. کمو غوښتې وې د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د اساسي بشري حقونو اونیزه خپرونه واورئ پام وکړئ د ښځو لپاره نیمه نړۍ خپرونه ده.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ د کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼي ستونزې حلوي د خځینه او نارینه وو دواړو حق دی. خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده. دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سستر شوې داسې نور زده کړه ماکه د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډېره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینهو شمېر 55% او د ښځو شمېر 9.8% وو. دا د ښځو او نارینهو د لوست ترمنځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندی مثال به درکړم. موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو درس وایي نجونو کې ټولې په کور ناستې دي او نه هم موږ داسې اولته استادانې لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې او همدارنګه په پراتو سیمو کې تعلیم په برخه
په لرو پراتو سیمو کې بیا له پخواڅخه د نامنۍ او د کورنۍ او د بیزای قیدګیرۍ له وجې انجونې ښوونځیو ته نشوای تلی. حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکي عابده وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه ښوونځي ته پرېنږدي.
اوس یوه ښځینه استاذه نه درلوده، نوره په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکل سته چې هغه هغه استاذانې نه لري. دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه یې مکتب نه لري کې چې ته سستر شوې تسې نوره زده کړه ماکه د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي. سرپټونې نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دي دی د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو دوی خو ټول دا غوښتنه لري چې موږ دپاره عینې داسې د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې وکړو. عینې مشکل په داس کې دي چې یو د دولتي طرفه امکانات چې دي دی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی کنه. د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډیر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زمونږ کورنیو کې نالوستې میرمنو سره موږ ډیر د ستونزو سره مخامخ یو، په صورت کې چې زه نه یم، په وظیفه کې یم، مسافر یم، نو کله مې اولاد مری شي یا بل کوم ستونزه شي نو میرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي بلکې مشکل وي هغه رفع کې. څنګه پالنه چې لوست میرمنه کولی شي هغه سینا لوست میرمن نشي کولای، او بل خپل اولاد ته یعنی که موږ ووایو چې لومړی ښوونځی یا مدرسه چې ده د مور غیږ ده، په هغه صورت کې چې مور لوستې وي نو خپل اولاد په ښه او درست شکل سره روزلی شي که هغه د قرآن کریم یا د ویدا اول سر نه د مور د یعنی مور ورته زده کوي، همدغسې د مکتب یا اولنۍ که حساب وي که همداسې نور حروف وي د الف با هغه هم د مور د نه زده کوي، او که چېرته مور نالوستې وي نو بیا دا شی نشي کولی. په هغه صورت کې چې میرمن لوستې وي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره ډاکتر ته وی سي یا بل کوم مشکل وي د لوحې په لوستلو کې، همداسې په ډیرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفع کړي. او هغه میرمنې چې نالوستې وي کورنۍ کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
د اجمل میرمن لغو قربانیانو څخه ده چې نه د هیواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات، د مور او پلار نه پاملرنې، او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حقه محروم کړي دي. خو آیا پوهیږئ چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري؟ په همدې هکله مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
که چیرته یو ښځه باسواده وي، د هغې خپله پوهه د هغې دپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا دی چې د دې ماشومان چې دي د تعلیم، د درس او د دې دپاره کولی شي چې هغې سره همکاري وکړي، تشویق یې کړي، درس ورسره ووایي، یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کولی شي. دا یوه دویمه مسله چې زموږ په ملک کې چې د وروستیو څلوېښتو پنځوسو کالو کې دا دغه فقر او بیچارهګي په دې وطن کې زیاته دغه شوی ده. نو دغه باسواده میرمن کول شي چې د خپل نارینه سره څنګه په اوګه په اوګه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرزن یو مامور دی، ډېر کم معاش لري، هغه نشي کول چې ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري نو د کورنۍ یو دغه پردی خوندي کېږي. که یو 1000 روپۍ یا 10000 روپۍ یو نارینه معاش اخلي یو په څنګ کې 15 یا 10000 روپۍ به ښځه، نو هغه کور به هم به اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي. او دویم دا دی چې د ماشومانو د تربیې دپاره، د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره به ورته زمینه برابره شي. د هغې د مکتب، د کتابچې، د قلم، د هر څه ذمواري به. او که چېرته یو معاش وي د نارینه یي هغه هم کم وي، نو هغه ایله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نه شي. نو باسواده میرمن خامخا په خپله ټولنه کې هم د ځان لپاره ښه دی، هم د فامیل لپاره، د بچو لپاره ګټور تمامېږي.
بله، د خو د هغې میرمنې ګټې وي چې لیک لوستې کړی وي. که د هغو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته ووایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپله کوم مشکلات لري، بچي کوم لري، او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه یې ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپله لور تعلیم پې نه دی کړی، دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضع ښه نه وي، هغه خامخا مور و پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړی، صفات نه کړی، دا یې په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغې دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه. نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي، بیا د کور هغه نه خبر نه وي. نو دلته ښځه چې بې سواده وي دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري او دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کېږي. نو به یو بې سواده ټولنه رامنځته کېږي. بې سواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نه شي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي، دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجونکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناستې، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کېږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو، بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکو. ښه واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي، ټول هغې کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري. نو په دې لحاظ هلته حکومت دغه نه پاتې کېږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لرئ چې دوی د نجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یوه نجلۍ بې سواده نه وي او په راتلونکي کې بیا یوه مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي؟
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت ته عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی، او دوی د هر څه نه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر څه نه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف ده، مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي، که مثلا که رخصتي او که نه، باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي، که مور وي که پلار وي، چې کم از کم هغه تلافي خو د دغه ضایع شوي وخت خو وشي که نه، یعنی متوجه ورته اوسي. بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بېغمه په کور کې کښېني، د کور کارونه وکړي.
په خبرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوئ. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټس اپ شمیره ده
00 420 24 40 تربیه پرزه کچی است اللهم مال او ملگره.
طالبانو مسافری موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته ښځو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نه کړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بس دی خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنجشنبې په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خپرونه اورېدل مه هېروئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مهر کلای کوم. هيله د ټول روغ جوړ خوشاله وي. بیا هم خوشاله يم چې د وی ونی په تیرې دو سره اساس پترانه چوپړ کې زره شوی. دوستانو، دا ونی د داوی په تحریک باندې خبرې کوو چې څنګه یو داوا را پایل شي. باس کرا سره محترم عبدالقادر افغان د البته د افغانستان یو تن د حقوق پوهانو څخه. افغان صاحب، لمړی پوښتنه دسته چې البته کله چې په خره مایسته کیږي او یو کس ته پک zarar رسیږي او یو کاس پک متهم کیږي، نو داوا د کوم ځای را پایل شي او څنګه را پایل شي؟
داوا خو د حقیقت کې د محیط تابع ده، که دا جرحي وي او که حقوقي وي. هر شي چېرته چې هغه ځمکه یا حادثه یا پېښه را څرګنده شوې ده، په هماغه محیط کې دولتي تاسیسات او ادارات شته دی. جرمی جنای جرمی واقعات پولیس او جنایي جرمونو شعبو ته ځي، هلته باید عریضه وشي. د ولسوالۍ او د همغو مربوطه اداراتو که حقوقي اړخ لري بیا حقوقو ته ځي، که مستقیما بیا څارنوالي ته ځي او د څارنوالي نه بیا محکمې ته ځي. فیصله چې ده محکمه پریکړه کوي. هم حقوقي مسایل هم چې حقوقو ته تللي هغوی به بیرته هغوی ته لیږي، او دا یې رسمي پړاو ده. او که څوک خدای مکړه داسې ستونزې سره مخ کیږي، بهتره یې دا ده چې د قانون ته مراجعه وکړي. او قانون ته مراجعه دا مانا چې هماغه مربوطه قانوني اداراتو ته مراجعه وکړي او قانون د دوی پاک ته بنی پریکړه وکړي. په دې کې حد اقل د راتلونکي لپاره د تربګني او تکلیف او دښمني نه پاتې کیږي. وایي هغه مشهور متل ده چې لاس که په قانون باندې پرې شي درد نه لري. دې اساس باندې بهتره دا ده چې هغه مربوطه اداراتو ته مراجعه وشي او هغه قانوني پړاوونه طی کړي تر هغو چې پریکړه نهایي شي.
مننه کوو افغان صاحب. رابه شو د داوا د راپایل په مرحلو به خبرې وکړو. چایا کله چې یو پېښه رامنځته کیږي او یو کس ته پکې ضرر رسیږي او یو کس هم متهم وي، دفتن عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وشي یا که داس مراحل لري؟ یعنی په کوم مرحله مرحله داوا باید راپیل شي او مخته لاړه شي؟
د ټولو نه نږدې دولتي ادارې ته باید مراجعه وکړي. او هغه عمدتاً د پولیسو مربوطه شعبات دي، یا د حوزې ماموریت ده، یا د سمت ماموریت ده. هغوی د سیمې څېړنه کوي، د منطقې کوریکي اخلي، هغه د شواهدو دا شیان ټول سره راټولي، بیا لازمي تحقیقات او دا شیان کوي. کریمینل تخنیک دا مسائل څېړي، که د سیاحتي امن موضوع هغوی ته لیږي، یا ترافیکي حادثات، یا هغه ترافیک ورولي هغه سیمه انسداد کوي. دلته هغه اصلي کار د همدغه ځای نه شروع کیږي، او د دې ځای نه چې خبره ختمه شوله، بعد هغه څارنوالۍ او محکمې د تیزي دا پړاو ده. د همغو ټولو نه نږدې امنیتي یا د پولیسو شعباتو ته باید مراجعه وکړل شي.
کورودان ځینې خلک افغان صاحب داسې دي چې کله چې یو پېښه رامنځته شي او دوی ته پکې ضرر ورسیږي، دوی بیا دغه داوا نه رسمي کوي یا قانوني کوي، نه وایي چې زه خپله باید د دغه ستونزې یا د دغه مشکل غچ واخلم یا انتقام واخلم، خپله په انتقام په لټه کې وي او دا نه رسمي کوي. او کله چې ترې پوښتنه وشي چې ولې دغه داوا نه رسمي کوي، د قانوني لارې ولې مخته نه ځي، دوی بیا وایي چې کېدای شي دغه مجرم آزاد شي، د قانون د خوانه یا سمه هغه سزا ورته ورنه کړل شي چې هغه مونږ غواړو. په دې کې تاسو نظر لرئ؟
دا نو کړنې خلاف د قانون هم دي، د اصول خلاف هم دي، د شارع خلاف هم دي. په خاطر دې چې دا خپل راتلونکي نسلونو لپاره دښمنی زیږوي او دا ستونزې نسل په نسل باندې دغه څه تکراریږي. بهتره دا ده چې مربوطه قانوني ادارات ته باید دغه وکړي، که چېرې هغوی دولتي اداراتو یا قانوني شعباتو دې ته رسیدګي هم ونه کړله، خو پړه به په دولت باندې واچول شي. او که دی خپله په دې کې داخل شو، نو دا معنی ده چې دی د یوې دوامداره دښمنۍ او تکلیف لپاره ور ودانګل، او د ده نه تنه خپله په خپل عصر کې خپل ځان ته ستونزه حل نه کړه، چې د خپل راتلونکي نسل لپاره هم دښمني په میراث پرېښې ده. دا کړنه کاملا ناجایزه ده. متاسفانه افغانستان د دې نوه برخورد نه ډېر کړېدلی او ډېر دردېدلی دی، او دې لپاره باید د کلیوالي سیمونه، د جومات او مسجد او د مرکونه په هره برخه کې باید استفاده وشي، چې خلک موږ دې ته وهڅوو چې داسې کړنه ونه کړي او د قانوني ادارات ته مراجعه وکړي.
ځینې خلک بیا داسې هم په ټولنه کې شته دي چې البته کله چې یو پیښه ورته پیښیږي او دوی متضرر کیږي، دوی ته ډېره وخته دغه دعوه پټوي، نه یې رسمي کوي. دې په خاطر چې وایي که دغه دعوه رسمي شي نو دغه مقابل لوری یا زورور ده یا به مونږ یعنی نور مشکلات براته جوړ کی، او دغه ظلم زغمی. دا بیا څنګه خبره ده؟
دا نو کړنه یو ناقص او خراب کړنه ده، په خاطر دې چې دا هم خدای او زموږ استاد په دین کې دا واضح دي چې ظالم هم خدای نه بخي او مظلوم هم، نو هغه مظلومیت منل هم دا دغه ده. دی باید حتما مراجعه وکړي او قانون ته مراجعه وکړي، شریعت ته مراجعه وکړي، او هغه ادارات مکلف دي چې دوی ته رسیدګي وکړي. که وې نه کړل حداقل دوه درې نفره خو دا د اقدام کول لازمي دي، زعملې جرم ده، او نه تنها چې خپل ځان ته ضرر ده، ټولنې او راتلونکي نسلونو ته ضرر ده، چې دا به مغسې بیا به فرعون سالاری او دا ادامه پیدا کوي، ظالم نورم ظالم کیږي او مظلومین به همدغه سې مظلوم پات کیږي. نو زه دې سره موافق نه یم، او قانوني لحاظ هم دا کار کار نه ده، حقوق لحاظ هم کنه ده، او شرعن هم دا کار کار نه ده. په درې حالاتو کې دا یو ناجایزه کار ده، ارومرو باید مراجعه وکړل شي، هڅه وکړل شي او فشار راوړل شي تر هغه چې د ظالمینو د ظلم مخنیوی وشي، پرته له دې بیا ناشونی کیږي.
افغان صاحب، ځینې وخت په کلو بانډو خصوصا په افغانستان کې دغه پیښې چې منځته راځي او یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو کس پکې متهم وي، دوی بیا د جرګو د مرکو لارې دغه مشکل حل کوي، پرته له دې چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي یا دغه پیښه یا دغه دعوه قانوني کړي. دلته ستاسو نظر سره چې د دې لارې ښه خبره ده که د قانوني ډول دغه دعوه حل شي؟
دا په سنتي ټولنه کې رواج ده، خو که قانون او شریعت که د پښو لاندې کیږي نه، او د ولس په خیر باندې تمامیږي، او ټولنه کې پکې هغه د اداراتو حیثیت او د قانوني ادارات حیثیت پکې سوال لاندې نه ځي، دا ښه کار ده. اما بهتره دا ده چې موږ مدنیت ته مخه وکړو او قانون ته مراجعه وکړو، قانون پلی شي، قانون حاکم شي، په دې کې به د ټولو ستونزې حل شي. او که دا داسې کسان خو به شاید محدود کسان چې په یوه کلي کې به داسې او د خیر سړی چې قانون په نظر کې ونیسي، شریعت په نظر کې ونیسي، ستونزه حل کړي، اما په ټول ځایو کې بیا دا امکانات نشته دی. نو بهتره دا ده چې قانوني اړخ ته سړی ډېره توجه وکړي.
کور ودان افغان صاحب، البته په پای کې مو د همدې موضوع په تړاو نظر غواړو.
باید رسمي شي، خپل قانوني پړاوونه باید طی کړي، اخري نقطې ته باید ورسیږي، د محکمې پریکړه باید وشي، که چا په محکمې په پریکړه باندې قناعت نه کوو باید بیرته تجدید نظر وغواړي، او دا موضوع باید پای ټکی پیدا کړي. پرته له دې موږ باید یو باثباته، مطمئنه، آرامه، عادلانه ټولنه نشو پیدا کولی، او دا چې مطمئن او باثباته او عادلانه ټولنه نه وي، نو ژوند کول بیا د سوال لاندې دي، په تکلیفونه زیږوي او دښمني زیږوي، او موږ به نسلونه هم دغسې په خواري او ضلالت کې ژوند کوو. نو حتما باید د قانوني اړخ پیدا کړي، او قانون ته باید مراجعه وشي، قانون باید پلی شي، او خپل قانوني پړاوونه باید تکمیل کړي، او نهایي پریکړه باید وشي او هغه باید ومنل شي.
درنو دوستانو، تاسو د عبدالقادر افغان د افغانستان یو تن حقوق پو خبرې ترې واورېدې. نو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لویه لاس پرو، الله مو مل شي.
خبر دے لزڑ میو کیو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پتل سلا خبر دے دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا درد لے نا شم دعا دعا درد زما دے سو س نصیب کو خدایا زما دے سو س نصیب کو خدایا ہم زولے گلش گلش میں زبوٹا گھٹے وہ راجد کندے وہم وہم پا جڑا جانما کندے وہم وہم پا جڑا جانم خلک گرم نیم یمل جانا نا جانا نا جدا شو پردو پردو راوڑو سنگ سنگ تڑ درسو بدا سے داسے جدائی ویوا درسو بدا سے داسے جدائی خد ن جان سر سر پوی نکم پتم تم تم بادے سوڑکڑم پتم تم تم بدے سوڑکڑم نہ بدے یار کم یار کم نبا در درکم رو قدموں قدموں دے خدا مائن کرما قدموں دے خدا مائن کرم جنے زمان زمان لپاروا واخلا قدم ہندوستان ہندوستان گھر میں پو پوکھ گڑ